ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې حتی اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله چې زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې بمګمون شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونه کې سر لمخې پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې تاول چې تخ کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ور سره په تماس کې شم. نو د دې شماره مخسته د مرته مرتزنګ او ورته مویل چې اول تاسو نه د خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې تاول چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته د مشکل وای. نو ماته سو د مشکل وای چې دا لورم دغه سه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونی.
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وای لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو بیا سره شریکه ده خو داسې نه ده ګوره هر خبره حتمان یوه د حل لار لري که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي که نه. یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یوه پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غور نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشې موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته مونږ زده کړه کوو، مونږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راښه شوې ده، ژمی کې به مونږ دغه ته راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و، چې زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې چې لرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همداسې ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سیده اوس ورس په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دې روان یې، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهېږي نه، یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پوهېږي. بیا تر 12 ټولګي پورې د سواده وی لیک اولو سنی زیملای نه ز کله سی دولسم نه فارغ سی نو ماتر درې کلنو پوری دوی ته ټارګټ وټاکه سی دوی باندې به املا هم ز کومه انګلیسی سره به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی وسه سره بلدیت د ټول سکل زکړل بیا سی د لومړی ټولګي د زی دی به د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي وغه ایډیا سی کومه دغه مفهم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دورسنه دی پاره کی بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سی امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي ما والدین ته ویری دي سی تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د آزاد فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرمه وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه در سی شاگردان ماشومان یو سز ذکری د سی زمينه ورته برابر سی د غوډی رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سی دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سی ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضی
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي له زده کړو محرومې دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا یې حق ده او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده د ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې لاره چې ټول به روغ جوړی است په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم نن د ازادي ملما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګمجانې نه په خبرونه کې با دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کوم لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي تاسو ته خبرغلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کرته دا وایس چې وګمت څوک دا پیدایښت چرته شوی دی یو د خپل زده کړو په اړه لاندې راته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیات مننه چې ماته موخ تراکه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانو وګم باریک زید په نګرار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې ده څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فعال حال چې ده د روخان پانتون د سیاسي علومو پانسي مسله
په دې مرته وې غلی باریک زید چې خونځي اول ورځې کستالک څه یاد وي یا د غی ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړې وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله د خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل او سم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یاد یې ز چې کله د کله نه و ما هغه وخت کې یعنی ز چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپور کې و یعنی اطراف کې و اته ترافیک سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمون د کور خوښه او زما خویندې به چې مکتب ته تلې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده یعنې موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې او دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یاده وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویې شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده او صنفیانې به مې چې عموم کېناست لی او بل سره ویل بچی زمونږ په صنف کې چې دا داډی رضیاته وړه د زمونږ د ټول نه نو کبل چرته به کلم یا بنندارتون ته کوم بل چرته نو ماته به دا ډیر زیاته جالب ښکار کیده چې ولې زمونږ صنفیانې دا خبره کوي نو زمونږ ځینې صنفیانو به نور ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنی صنف چې دا هغه وګمه ده د دې په عمر کې نور صنفیانې زمونږ نه دي
وګمه جانې دا مرته وایي درسونه کې څنګه وي په دومره کم عمر کې دا وکول شو چې درسونه تم په خاطوګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډیر خوخیده
بله او د سره چې دا کوم را ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکي نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پوریم دا چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو دا زخله په مکتب کې اول نمره و ما یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه و ما مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره و ما نو کور کې براته ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مر وړه نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې یعنی موږ ټول انسانان چې هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زم جوړ یم دولا سو دوخ پی ماتم الله تعالی را کړی ماتم الله تعالی ما سره کړی دي نو ټول براته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مر اوړو خدا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونه کې به مې ډیر زیات کوشش کوم نسبتا نور ته نو دا پلاجن به مې ډیر زیات تشویق کولم په مکتب کې عمومي او نومره و ما نو پلان مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مر اوړو نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نور سره په درس کې اما به چې نه زه باید د نور سره په درس کې مخ کې وسمه نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټول مضمون سره مې ډېر زیات علاقه لرو دله یعنی ټولو کې خو ما او ټول مې خو په شوق باندې زده کول
او کوم ځان کې لاره ته وای په خوندزي کې اول نمره او هم درنګ دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل کله چې لوړ صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او لاغې وروسته کانکور از مې نه و په دې برخه کې څومره کوشش وکاو د خوخي وړ رشته د څو
دا چې زما ورزش سره ډیره زیات علاقه و نو ما خپل پلرجان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سمپاینده کې نو غیره ته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمون پښتانه ټولنه کې ډیر ممانیت کیږي نو ته باید دا ونه وای کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم انجینری ته چراغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم نو پلار ته ما خپل پلارجان ته چې زه باید ولاړ شم بیا غي ممانیت وکړ چې نه ته باید طب وایې او زه غواړم چې ته ډاکټر شي نو ما ورته چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کوم بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې خزینو ته خدمت وکم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لوی سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکم مېرمانو ته
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي
نه زه خپل فعال حال د سیاسي علومو پانزي ماسله یم
و دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقوقو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې راته وایست
بله هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغیر شوه نو ما د زینو شبکو سره کار کوم تقریبا ما خپل نه کال چې ده په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی مېرمنو ته پاره هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د مېرمنو لپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسني حکومت د مېرمنو لپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې مېرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د دې شبکو سره کار کو بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی د سولې شبکو سره او د سولې د مشورې لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټې منشي و مالته بل ډیر کار مې چې ده اماغه د سوري برخه ته کړی ده او په مدني برخه کې مې یعنی ما د سی وظیفه نه کړی چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړی خو خاص کار مې چې یوازې پر ځکار شکل باندې چې کړی ټول لپاره
په افغانستان کې دا ډېر ستونزمنه ده چې ونجلې په پیل کې کار وکړي هغه جمهوریت کې وي هغه د طالبانو په نظام کې وي څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړ چې تاسو اجازه درکړي چې پر ځاکارنه ډول د ښځو لپاره یا په سولې کې په دغه برخه کې کارونه وکړي
بله و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کارو کې بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار قیامت به زما ملګری چې وای خونه. نو زه ویم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر انجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېدل زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې وو هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ماته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه، خلکو ته خدمت وکړه، هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوښه هم سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینهو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې استئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، اتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، مونږ ته وایي داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم، نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوک یم کوم، هغوی ما سره ټوک کوي. خو هغوی ماته وایي چې نه، ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړي او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړي. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم، تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې یوه نجلۍ چې ټولنې ته راوځي یا چې بهر کار کوي، هغه د کور په کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، وایي هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي داسې عموما کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږه ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینه برخورد په افغاني ټولنه کې د میرمنو سره څنګه ارزوي؟ ک پتیر نه را پیل کړی ځکه چې تاسو پتیر کې کار کړی دی، پتیر کې دا وضعیت څنګه او هغه مهال چې لاخذو کار کولای شو او اوس چې وزې بهر ته دغه وضعیت څنګه ارزوي؟
بالکل دا سره چې په وایلو کې چیر کار انسان شروع کوي اتمن د منفي خبرو سره به مخامخ کیږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کیږي. ما خپل چې د ټولنې یعنی د ډېرې نارینه او ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار م کوه، ته سیاست برخه کې م راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موافق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحاد او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو اتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرودا، خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینه ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینه د پاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستی دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنی وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لرودل، مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي، هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید به له لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فی الحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فل حال زه په کور یمه، هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم، خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلي دي انشاءالله. په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي، نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغیر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سره ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کښېنئ واده وکړئ، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر الحمدلله، زمون فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمون فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی، نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي، وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خواتمن دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وو، 15 کاله 16 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 9-10 ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتمن که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوي، ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم؟
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتمن آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغیر به حتمن رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیاته خوشی دی او سموده د پاره چې تر څو تغییر راځي تغیرات راځي په ټولنه کې او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو تر څو نجونې د رواني مشکلاتو سره هم مشغول شي او هغه ځان هم مصروف ساتل اوسي.
سبا ما پشن کزا براسم زماز دیگر موسم که وقت ساد چکار دی زبا ما پسیم کزا براسم سرگی را پور کاش نای ما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم بیای جاز زوک کچی دم پریا دون مار دی دورتی پرنا براسم سرگی را پور کاش نای ما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا اجازه تا وقت چې زم پرل دور مار دی نو راته پرنا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Savai, savai.